برنامه امروز که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم، امیدوارستم که طرف توجه
السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچاوي په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو سرپناه روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. وچا په ریلیف ویب پاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي چې د روانې اونۍ د دوشنبه او سهشنبه د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د 40 کسانو د مړینې او 251 کسانو د ټپي کېدو سبب شوی دی. پر دې سربېره د اورښتونو او سیلونو بنسټیزو تاسو ته هم ډېر زیانونه رسولي دي. وچا ویلي په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړني راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 23 کورنۍ بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربېره 543 کورونه هم زیانمن شوي یا بشپړ ویجاړ شوي دي. وچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنېدونکو کډوالو د چارو مرکز ډېر زیانمن شوی او پکې د اوبو، روغتیایي او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کمپ کې هم 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان سوداګری او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو د ستونزې یو کورنۍ دایمي حل لاره دا ده چې په هیواد کې د ننه د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړې شي. د دې خونې د مدیر هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته داسې مهال وکړې چې افغانستان د پاکستان له خوا د تعرفې د زیاتوالي له امله هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات درول دي.
سلام وکړه چې صادرات بند کو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي. باید کوشش وشي چې په داخل کې صادخانه جوړ شي او ظرفیتونه ایجاد شي او همدارنګه داخلي افغان دولتي خلک او په هوټلونو کې د مصرف د میوې، خارجي میوې نه استفاده ونشي، داخلي میوې نه شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان پر 12 قلمه میوو او سبزیجاتو تعرفې انتر 15 چندل لوړې کړې چې افغان سوداګري د پرې کولو توان نه لري، ځکه ورسره نرخونه پورته ځي چې په نتیجه کې څوک د اخیستو وس نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی، د سبزیجاتو تر څنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې مخکې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله هغه هیواد د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مخه نیولې چې افغان بزګر او سوداګرو ته ډیر زیان نړولې دي. د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ څخه بنن هغه مهال د جمهوریت پالو په کنګره کې تود هرکلی وشي چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره روانو ټاکنو کې د دې ګون لخوا رسمي نوماندي ومني او ملت چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د څو ورځې مخکې برید سوری غوړولی وینا وکړي. تمکیږي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ څخه بنن په میلواکي کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کنګرې په وروستۍ ورځ د یو اتل په توګه تود هرکلی وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د یو وسلوال لخوا د شنبه د ورځې په برید کې چې یو کس ووژل شو، نوموړی په ښي غوږ ټپي شو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمېر جمهوري غوښتونکو هڅه کړې چې پر ترامپ د برید ملامتي پر هغو ډیموکراتانو واچوي چې د ترامپ ضد ویناوې کوي، خو په خپله میلیارډر ترامپ ویلي چې د تهاجمي وینا نسخه یې بدله کړې او په نوې نسخه کې هیله من دی چې هیواد یو موټی کړي. ټاکل شوی چې په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د ترامپ وړاندې به د ډیموکراټانو د ګوند لخوا اوسنی ولسمشر جو بایدن سیالي کوي. په روسیه کې د زندانی امریکایي خبریال ایوان ګرشکوویچ د محاکمې بهیر بیا پیل شوی دی. د امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه خبریال چې د 2023 میلادي کال د مارچ په 15 د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې نیول شوی په جاسوسۍ تورن شوی، هغه تور چې وال سټریټ ژورنال او د امریکا حکومت رد کړی او هغه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د یکاترینبورګ سیمه ییزې محکمې پرون چهارشنبه د هغه د محاکمې د بیا پیلېدو خبر ورکړ. که 22 کلن ګرشکوویچ چې مور او پلار یې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال امریکا ته کډوال شوي او دی هلته زیږېدلی مجرم وپېژندل شي، د 20 کلو بند له سزا سره مخامخ کېدای شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
دوستانو ستړي مشهي دي آزادی رادیو په مایکروفون ستاسو خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په تیرو دوو ورځو بلکې درې ورځو کې په افغانستان کې پرله پسې درانه ورختونه سیلابونه ورسره مل توفانونه په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د خلکو د درنې مرګ ژوبلې او سختو زیانونو سبب شول. په نورو سیمو کې هم د طوفان او د باران ورانې ویجاړې رامنځته کړې لکه لغمان، کونړ، نورستان، پنشیر، کاپیسا، پروان او نورو کې. خو تر ټولو زیاتې چې ځپلې دي هغه د ننګرهار دغه مرکزي سیمې د سرخرود ولسوالۍ، د بیسودو ولسوالۍ او شاوخوا نورې ولسوالۍ دا ډېرې ځپل شوې دي. دغلته یې په خلکو د کورونو چتونه راکینولي دي او نه یوازې دا چې خلکو تر ډېر لوی ناورین رامنځته شوی دی، مرګ ژوبله لري. په مرګ ژوبله کې زیاتره ماشومان دي، ښځې دي، بلکې کورونه یې ویجاړ کړي دي، په زرګونو خلک یې بې کوره کړي دي. یو لوی ناورین دی چې سیمه ورسره مخ ده. خو د ننګرهار پیښه تازه نه ده. تر دې مخکې په بغلان کې، د افغانستان په نورو ولایتونو کې ورته سیلونو او طوفانونو سختې ویجاړې رامنځته کړې وې او داسې ویل کېږي چې دغه د سږکال سیلونه ورختونه او طوفانونه لږ تر لږه په تیرو څو لسیزو کې بې ساري یا کم ساري دي او زیاتره کارپوهانې د اقلیمي بدلون اغېزې ګڼي. په قربانیانو کې یو هم د قاسم مسلم یار د کورنۍ وا چې د کورنۍ یو شمیر غړي متاسفانه چې ژوند له لاسه ورکړی په دغه طوفان کې. ښاغلی مسلم یار را سره همدا اوس د ټلیفون په تماس کې دی. دوستانو، مایکروفون ستاسو خپرونه ده، وروسته له تاسو نه هم بیا نور شیان اورو. خو لومړی به له مسلم یار نه وپوښتم. مسلم یار صاحب، ستړی مشي، لومړی خو د تسلیت د تاسو د کورنۍ د غړو په مرګ او مړینه باندې خواشینی یو، د ټولو هغه افغانانو په مړینه چې د دغو پیښو قربانیان دي. راته ووایئ تاسو په کومه سیمه کې وای او څه وشول، ولې دا سرامن سشل؟
سلام و احترامات تاسو ته، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اجمل خان صاحب، د ننګرهار ولایت د سرود الفرید مستفیل په سیمه کې د خښتو په بټۍ کې زمونږ کورونه وو چې ولمره دوشنبه ورځ غالبا چې شاوخوا دوه نیمې درې بجې به وي چې د انتهایي تیز توپان ورسره ګلۍ او باران هم ورسره وو چې زما د کورنۍ اووه نفره شهیدان شو، دوه نفره مې زخمیان وو چې په شهیدانو کې مې مشر ورور د لاسه ورکړی دی، وراندار مې د لاسه ورکړی ده، او څلور مې پېغلې ورېرې وې، یو مې داسې پنځه کلن وراره وو په حق ورسېدل. او دغه باران چې کوم دوه نیمې بجې ګلۍ او باران او طوفان رالو، نه پوهېږم چې بېحي بې اندازې او دومره چټک باران او طوفان چې هغه د کوټې مانی دیوال هم را وغورځېدو او د کوټې چت هم پرې راغورځېدل. او سیمه ته امبولانسونه راغلي وو، حکومتي چارواکي راغلي وو، خو داسې بس د عدالت طرفه واقع وه او دوی بس د شهادت مانی ورسېدل. او زه خپله د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یم، او دغلته مونږ د خښتو بټو کې کار کوو. اورې ان صاحب،
هم کورونه وو که نه؟ داسې په اصطلاح دغه وو موقتي هم جوړ کړي وو.
دا زمونږ کورونه نه دي ان صاحب، مونږ دلته د خښتو په بټو کې کار کوو او دوی سره به هم خښتې اچولې. د دوی نه مونږ کارزارې هم خپله ځمکه خپله مینه مونږ نه لرو ان صاحب، خپله سرپناه نه لرو. دغلته به تقریبا شپې ورځې تېرولې. دغه بس دغه ساعت کې مې د ورور د کار نه راغلی، مونږ د کار نه راغلي چې مونږ هلته په بټۍ کې ساتو. دوی کور ته را ننوتل. بس واقعه ډېره سخته وه، صحنه ډېره دردونکې وه. بس الله دې په هېڅ مؤمن مسلمان باندې نه راوړي، او باقي دې زمونږ دغه هېواد دغه بدبختونه خلاص کړي. ان صاحب، بې انتهایي تیز باران وکړ. زه داسې یم چې زما په شان باندې ډېرې کورنۍ د غم په ټغر باندې پینولي دي او داسې بې سرپناه شولې لکه څنګه چې زه بې سرپناه شوم. او دغه پاتې وریژونه مې دي دغه زمونږ تر غاړې شو.
څو وریژونه دي پاتې دي دغه کورنۍ نه، دغه ورور چې دی شهید شو، دی څو بچیان پاتې دي؟
ان صاحب، د دوه مېرمنې مې، یو مېرمنې مې شپږ بچي، او د بلې مې وو اوس شپږ بچی پاتې دي او دا وو کسه شمول ده وو پاتې وو مړ دي شمول ده وراره او رندار می
او د یو خدای دی بټیو کورونه دی معلومه خبره ده چې دی بټیو کې دغه دی بټیو څښتنان چې دی کورونه د سپاخنه جوړې د غلطه د کوم سیمه د مستخیل سیمه کې شاوخوا نور د ځای خلکو کورونه چلته وسیږي دی غوي کې هم دغه سورانه یو جړې رامن سکړي کنه یوازې د تاسو دی بټیو سیمه ډېر زپلې
انسبه شخصا زه خپل ما خوشیدان ټول ول ټولې تر انتقال کړل دلته موږ پلانې حاضر او دلته میرا وړې دی نو باقی هلته هغه سې معلومات ما ته کره معلومات ما سره نه شته چې تاسو کره معلومات درکړم چې دغه په شتانه کې چې زه تر کوم وخته پورې ما د خپل شهیدان لټول او زخمیان خپل لټول هغه وخته پورې د سرخود ولسوالۍ نه چې داسې مې بعضې بلدان مې لیدل ویل چې زموږ پاخه کورونه دي ولې نه راغورځېدلي دي هغه کورونه چې په سیمټو په پاخو خښتو جوړ شوي زموږ کورونه چې دي دا د خامو خښتو نه داسې اساسي ډول کورونه نه دي دغه تداخله ډېر پاک تر زندگی تیرې تاسو یا سوشل میډیا والا به انشاء زه مچ بشتور ته خبر اسې
واقعاً د بټیو د وضعیت په اړه باندې زنه پیغام چې ولې هیڅ وخت کې حکومتونو دولتونو نه پخانی او نه وسنیو د ته پام وک په بټیو کې ګن خلک مزدور کار دي الته قرضار دي دغه خلکو او په ډیرو سختو شرایطو کې په ځنګړې توګه خزي او ماشومان ژوند کوي او ډیر درانه کارونه کوي چې واقعاً په دغه شرایطو کې چې هغه کورونه محکم نه وي او د طوفانونو او زلزلو په وړاندې دوی واقعاً ډیر یو سخت ژوند لري دا راته وایه په دغه سیمه کې مام یو څو عمر تیر کړي خو ما داسې یو طوفان نه دی لیدلی لکه سیل راتللو باران کیدلو ګلۍ کیدله داسې مخکې کلونو کې په دې منطقو کې دغسې یو طوفان راغلی و کنه دا ناڅاپي دی ډېر
زه انسب زمونږ تقریبا دغه دوه ویشت کاله ما په سرخود کې تېر کړه دا به لومړنۍ پېښه چې زه دومره تیز باران او دومره تیزه ګلۍ چې دومره مضبوط دیوال چې تاسو نږدې نه شئ دیوال وګورئ تاسو بار خبره ده چې دا کوم اندازه د کوټې چت دی اجمل خان صاحب کنه دغې نه پورته چې کوم دا څلور متره دیوال لوړ دی د کلا دا د بټۍ کوی شو دی کلا کې دننه وو دا څلور متره دیوال بیا په دې کوټې باندې راغلی زما دوه کوټې وې تقریبا یوه نیمه کوټه تېوالې وه نیمه کوټه روغه پاتې ده او دا څنګه د کور سامان لکه د فراش خاص چې کوم لوښو دا په بشپړ ډول باندې جوړ شوي دي که کارتونه وو که بستارې وي که کاسه وه پتیله وه د کور هغه ضرورت سامان چې څنګه وو هغه ټول دغه د ډېر پخوانیو مضبوطه کلا وه چې دې څه د کوټې د چت جوړ شو څه د دغه د دیوال هغه تیز شدید غورځېدل شولو بس دا د کوټې په دغه کې د مابین تللې دي دغه شهیدان چې خلکو رئیس الله زه ثاني ته چې زه کله راورسېدم باور په الله وکړه چې ما خپل هغه اصل د لاسه ورکړه چې زه څه شی وکړم
نو دا راته وایي چې دوی پر ایستلو کې به هم ډېر وخت لګېدلې دغلته ځکه چې طوفان او باران وو او د رایستلو چارم که به وخت نیولو ځکه چې دا تیږي او دا شیان چې لرې کوي که مرسته وی یا خلک ډېر وی په ساحه کې کیدلی شو چې لږ زر راوویستل شي له دغه ماتو ګډو نه
ترخه خبره به درته داسې وکړم چې کله زه ثانۍ ته راورسېدم زما د دویم مشر رندار مې وویل چې زه سړک ته راووتم ما موټرې ودرولې چې زما پنځلس کسه فامیل لاندې شوی دی هغې حتی چې دې سره کوم ماشومان وو هغه چې د یاد وتی چې دا ټول دلته دي هغې هم هغه مازه بیخي اوښتي وو د سړک مې موټرې ودرولې تاسو ته معلومات دي چې دغه سړک داسې اوازې وي په تېر جمهوریت کې چې دا سړک د سرخود نه چې دا کوم سړک دا دویم سړک دا کابل ته وځي دې منې رښکوانان دغه موټروانان ودرولي او تین دې انتحاز یې پیوتلو د همدغې له امله دا شهیدان موږ د لاسه ورکړه
دا د سړک په سر باندې چې خلک ودوی مرستې ته راغلي وو څوک
دغه موټروانان بیا چې کله خلک خبرېده خو وروسته مې سره زیاتېدله زه بیا خپل د بعضې زخمیانو شهیدان ته چې لاړم هلته سیتانې پسې لاړم هلته وضعیت داسې وو چې نه په چپرکټونو کې ځای وو نه لاندې په هلته د په ځمکه باندې ځای وو بس یشي ته بل نه کوم وضعیت چې دا غسه به زما په ژوند کې راځي مې اوله ځل پیښه وشي ما په دې خپل سترګو ولیدل چې دا به انتهایی زما په ژوند کې به څنګه تخورم مې ده به نور
اوس که څوک غواړي د تاسو غوندې دغه ځپلو کورنیو سره مرستې وکړي، دغه ځینې خلک چې غواړي کومک وکړي مرسته وکړي، دوی تاسو په مخپلو سیمو کې پیدا کولی شي، خصوصا دغه د قربانیانو کورنۍ چې ورشي؟
ولې نه شي کول؟ دغه نن سبا خو سوشل میډیا دا فیسبوکونه دي، دا د موبایل نمبر دي، دغه ادرسه کولی شي چې شخصا ما کورنۍ ته لاس په لاس کولی شي چې راشي، داسې لکه د موږ غوندې چې موږ شهیدان وکړي، د نورو کورنۍ دي،
تاسو فکر باندې اوس خلک دغه ځپلې کورنۍ دا چې شهیدان یې ورکړي او نور هم ځپلي، دوی دستي څه شته اړتیا لري؟
دوی هم سرپناوی نه لري، هم هغه دستي خوراک څښاک دغه هیڅ نه لري، په شمول زه درته د ځان خیم چې زما ته دغه شپږ کسه اووه کسه دوی را تر غاړي شو، داسې نه لس کسه زما خپل فابیل دی ډېره، بس لکه مونږ ډېر په پاکه کښې ژوند دلته تېرولو، بس کله به مزدوري به چې مونږ وکړله اجمل اهن صاحب چې تاسې باور وکړئ چې مونږ سره به د مریض پیسې هلته نه ولي، بیا به مونږ هغه د بټۍ مالک نه پیسې را واخېستې، هغې سره داسې مونږ وو لکه یو سړی چې چا نه ځمکه یا کور په ګروت ونیسي، مونږ هغوی سره داسې ګرو ولو، هلته دغه د مریض پیسې به مونږ د دې بټۍ د مالکینو نه راخېستلې او خپل مریض به مړو، که مریض به هم په د خپلو پیسو باندې وي وړو، بیا به مونږ سره د کور د هغه د نفقې د وړو پیسې مونږ سره نه ولي چې مونږ پرې خپل ځان ته نپکه، لکه داسې چاته باران به رالو لکه مثال ځینې کښې باران نه راځي، مونږ خو اوړ ځینه دغلته په دې بټو کښې زندګي کوو، بیا به چې دغه واړه اختر پسې تقریبا مسلسل د پنځه هفتې باران وشولو، هغه کښې مونږ څه زیات څه زیات قرضدار شو، ځکه مونږ فامیل غټ وو هلته لږ قرضدار شولو، دغسې بس مریض به چې پیدا شوم هغه د بټۍ د مالکینو به پیسې راغستلې.
خدای دې رحم وکړي، او په دې هیله باندې یو چې چارواکي او همدارنګه مرستندوی ادارې او په ځانګړې توګه هغه ځوانان یا خیریه بنسټونه یا کسان چې وایي مرسته کوي، هغوی به وتوانېږي چې د تاسو په څېر وړ کسان پیدا کړي او هغوی ته عاجلې مرستې د سرپناه اوبو او خوړو په برخه کې ورسي. زه بیا هم تاسو ته تسلیت وایم د تاسو د کورنۍ د قربانیانو له امله، خدای دې اجر درکړي، او له دې وروسته دې داسې پیښې خدای نه پیښوي ټولو افغانانو ته. مننه کوو درنه ښاغلی قاسم مسلم یار. دوستانو، د سرخود د مستخیلو د سیمې په بټیو کې اوسیدونکي یو تن و چې وروستیو طوفانو او دغه ورختې د کورنۍ وغړي د ښځو او ماشومانو په ګډون ترې اخیستي دي. سیلابونو یوازې په ننګرهار کې زیان نه دی اړولی، په نورو ولایتونو کې هم اړولی دی. طاهر روشان راسره نن په تخنیکي برخه کې همکاري کوي، دی وایي چې کوم اورېدونکی راسره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم محترم اجمل اهن صاحب، وروره څنګه په خیر؟ زه محمد اشرف د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون ته کرشه.
ستړی مشي محمد اشرف صاحب، له تاسو نه اورو، موږ دا څو شېبې مخکې په ننګرهار کې د یو سیلاب ځپلي یا طوفان ځپلي سره خبرې کولې چې کافي ډېر زیان ور اوښتی و، موږ په دې اړه غږیږو.
بلې وروره، څه ناڅه مې راډیو تعقیب کړله چې راسم نظر ته، دلته زما سره دوه ملګري دي، هغه هم ډېر سلامونه درته وایي، لکه جال محمد برکی صاحب او محمد داود الکوزی صاحب، هغه هم په دغه پېښه کښې غم ورسره شریف ځان بولي، دا د جلال آباد او ننګار پېښه ده. محترم اجمل صاحب، دا زموږ خپل کورنۍ، یعنی په دې غم کښې موږ ډېر ورسره شریکان یو، وروره موږ ډېر په خواشینی. اجمل خان صاحب، تېره شپه په بی بی سي راډیو کښې هم دغه موضوع وه چې موږ نظر ورسره شریکوي، په دا نظر کښې زه د خواشینۍ په اړوند باندې چې ډېر په خواشینی وم، دلته مې یو رپورټ واورېدی، نو زما څخه البته دغه نظر کښې زه خطا وتللم، نو په دې پېښه موږ ډېر غمجن، یعنې د افغانستان په نورو ولایتو کښې هم لکه تا چې یاد کړله، خدای پاک دې شهیدانو ته د رب جل جلاله څخه موږ د جنت فردوس غوښتنه کوو، ورسره په څنګ کښې هغه ټپیان چې دي عاجله شفا د رب جل جلاله څخه غواړم. نو زما غږ زموږ په مرستندویو ټولنو یا دا زموږ پر اوسني حکومت باندې دی چې د دغو خلکو دې داسې ژر د ژره غم وخوري د مرستو په اړوند کښې. محترم اجمل خان صاحب، یعنې په نورو رسنیو کښې بعضې زموږ د افغانستان مشرانو هم دا ویلي دي چې په دې پېښه کښې موږ غمجن یا خواشین یو، د خواشینۍ تر څنګ باید چې د هر چا وس کار کوي هغه دې جدي مرسته ورته را ورسوي، هر چېته چې دوی اړتیا لري که مالی زیانونه رسیدلی دي که انساني زیان رسیدلی دي. دا خلق د یریدنګو نه دي که زه یم که بلې ټول په دې غم کښې ورسره شریکان وي، باید چې جدي کومکونه ورسره وکړو ژر د ژره، نه داسې په وخت سره نو غوښتنه
دغه خبره خلکو ته ده. دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې کومکونه په وخت وشي، یو چاته چې لاس ورکوي په وخت ورکي. کله چې یو څوک په اوبو کې ډوبېږي که په وخت، اگر چې زه منم دا خبره له ټولو سره چې مرګ او اجل دا خپل وخت او نیټه ټاکل شوې ده، خو بیا هم انسان په هغه انساني هڅو باندې مجبور دی چې باید هڅه وکړي. یو کس که په اوبو کې ډوبېږي، مخکې له ډوبېدو نه که لاس ورکړي کېدای شي هغه راووځي، خو که وروسته له ډوبېدو نه مهرباني
ومننه. ما هم دغه ویل، او یو بعضې دا زموږ وړونه وایي هغه چې خو الحمدلله زموږ د افغانستان خلک یو تر بله اتمن انشاءالله چې وسو توانیې کار کوي کومک کوي. نو بعضې خلک وایي چې د سیلابو مخه څنګه نیول کېږي، دا د الله پاک د طرفه څخه داسې یو ترتیب برابر دی چې دا طبعي پېښې دي. که چېرې داسې ورښتنه وي لکه دا اوس چې دلته په تېرو دوشنبې کې په دا جلال آباد نورو ولایتو کې وسولله، دا بیا الله پاک ما سوا زما په نظر سره به د دې مخنیوی هم نه کېږي. دا بېخي شدید
نه د دې دا کارونه خو ټول د خدای پاک په لاس کې دي، د هغه په حکم دي. خو داسې دا کم خلک چې په دې اړه باندې بحثونه کوي، ډېر مخکې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په شپږو وو هغه هیوادونو کې راځي چې نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې پې تر ټولو زیاتې دي، او په ډیرو کمو هغه هیوادونو کې دی چې ډیر لږ دغه اغیزو ته چمتو دي. یعنی په نړۍ کې ساینس او علوم اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې اقلیم بدل شوی، په اقلیمي بدلونونه راغلي چې هغه هم دا د انسانانو په پرمختللو هیوادونو کې دا د کارخانو ګلخانایي ګازونو او ککړتیا له کبله هوا په نړۍ کې توده شوې ده، او دا د دې سبب شوی چې دا د بحرونو څپې له یو خوا نه بل خوا ته لاړ شي. هغه ځای کې چې ډېره یخني وه هلته ډېره ګرمي شي، کوم ځای کې چې ډېره ګرمي وه. یعنی د پیشبیرۍ خلاف یا د تمې خلاف هواګانې خلک تجربه کړي. مثلا په همدغه سرخرود خوږیانیو په دغه منطقه کې زه لوی شوی یم، په دې منطقو کې دغه ډول طوفانونه او سیلابونه نه راتلل. اوس چې راځي خلک کولای شي چې یو څه دا کورونه محکم کړي، یو څه لکه دوی د پخوانۍ آب و هوا لپاره خپل ځان چمتو کړی و، په نورو لارو چارو باندې همغبرو کړي. موږ له تاسو نه ډېره مننه کوو، همداسې د الکوزي صاحب نه او د تاسو له بل ملګري نه خواخوږي ورسېده په ننګرهار کې ځپل شوو کورنیو ته. یو بل اورېدونکی راسره دی، ده ته ورځو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اجمل ان صاحب سلام در هلمند کزکیت پتا و روشان صاحب سلام نو.
وعلیکم السلام روشان صاحب. وعلیکم وای او زام ستړی مشه وسما د هلمند څخه منګ په سیلابونو ورختونو او طوفانونو غږیګو.
بل یو وخت پروانه تعقیب کړل سیلابونو ورښتنه خو دلته هم وسوله. منګر مخ کې وس تو مرکنل سي د کوچنی اختر د میاشتې وروسته شدید بارانونه وسپله. کوه ځمه یې را باندې وچېر چې دلته داره داس بارانونه ښه چې باره ورخطا وشي مزه هم داسې نه کړي لکه د بغلان د تېښ ده. نو شدید بارانونه وس خو بیا کجکۍ هم بېخي ډک سوی دی، د کجکۍ کاسه داسې ده چې پر پارچا او را اوړي، اوبه بېخي زیاتې دي، ډېرې ایران ته هم ولاړې اوس هم بهېږي. نو زما دا مبارت اسلامي ته غوښتنه ده چې سیلابونه خو نو نه ګیره کېږي، نو چې موږ ته دغه یو ولو د دغه غم وخوري د اوبه راګیر کړي موږ ته یو کاته واخو نو ښه ده.
مننه، سلامت اوسې. اتمنم پیغام خپور شو. د اورېدونکو نه موږ وخت یو چې موږ ته د خپلو سیمو حال وایي په سیلابونو کې. له اوسامه مننه کوو. راځو د څو اورېدونکو چې موږ ته تازه د خپلو سیمو حال ویلی نن د دوی پیغامونه اورو.
السلام علیکم، څنګه په خیر یې؟ جوړ راغیست سیاحت مشتدي ته شاس په خیر سلام قدر وکړه. جوړ اوسې. کندهار ولایت جلې ولسوالۍ د قلقس ولایت سیمې ته ما سره نیولې دي. دا به موږ تاسې سوچیانې پرېږدو، پیغامونه به درته پرېږدو چې نتیجه نه ورکړي هغه بره موږ څه وکړو، چې معنا نه ورکړي هغه بره موږ څه وکړو. ته وایې موږ خپل باغ دی دغه جلې ولې په جلې ولسوالۍ کې جلې وسولل یې یاره تقریبا 2000 تاکه دی. په دغه 2000 تاکه اوس له زره غونۍ نه جوړېږي. نو دا بره موږ څه سوچیانې پرېښي نو چې معنا نه لري هغه بره موږ څنګه وکړو. نارې به در هر ځای و چې نه رسېږي بره موږ څه وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ردی اردو همیشه نه اوریدونکی زلمی اله درم چې روغ جوړ سي محترمه ده کاپ صاحب له تقابل سوال کې مالی زیانونه چې زراعتي ځمکې سره کړي دي او چې د فصل وخت ټول فصلونه یې سره خراب کړي او د پاس الاسی ولسوالۍ نه شروع وکړه تر نغلوب بنده پورې د رود غاړې څومره مواش زراعتي ځمکې چې ټولې سره تخریب شولې او وروسته را زیاتې اوبه وي فصلونه یې ټول سره خراب کړل او یو نفر د الاسی ولسوالۍ کې د مړینې راپور راوړلی دی. یو نفر طلب شوی دی نو د سر زیان نشته خو مالي زیانونه دهقانانو بزګرانو ته ډېر زیات راړولي دي. ډېر زیات ترکاري ګانې وي حبوبات پټاټې دا شیان ټولې سر لاندې کړي دي.
السلام علیکم. زما نوم سلطان ده د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ د وزیر ټټنګ سیمې نه تاسو ته ما دا میسج پرېږدم. نو دلته په همدانن په وزیر ټټنګ ساحه کې سیلابونه راوتی دي خو کوم مالی او زیان نه ده اړولی خو سیلابونه زیات راغلي وو او باران هم پورته په د سپینې غرې په ساحه کې شوی وو. ډېر سخت سیلاب راوتی وو خو کوم زیان نه ده اړولی.
السلام علیکم ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ذات غلا د پروان ولایت کوچاپي ولسوالۍ اوسیدونکی نن چا سنبالې کوچاپي درې بجې او دېرش دقیقې سخت سیلابونه راوتلي دي. زیانی طرفان معلوم نه دي او سیمه کې کورونه زیات ویجاړ کړي دي او نن درې نیمې بجې سخت قوي طوفان او بارانونه شوي دي. خصوصا د شمال خیلو کلی ډرډړی سیاسنګ دغه منې کوم باندې بیخي زیات شوی دی. زمونږ د مټي چارواکو نه غوښتنه ده چې د ساحو ته ټیمونه د کومکي واستوي او کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه جمعه خان همدار د زابل ولایت د مرکز کلات ښار اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې تاسو موضوع د سیلابونو او یا د ورښتونو طوفانونو ته راجع کړې وله دغې پاکړه مو نظر دا دی. اول خو هغو کورنیو ته صبر جمیل غواړم چې د تېره شپه تېره ورځ د ننګرهار ولایت په سیلابو او طوفانونو کې خپل وګړي له لاسه ورکړي دي. هغو ته صبر جمیل او مریضانو ته شفا عاجل غواړم د الله له دربار څخه. او رابس اوس خپلې موضوع ته موږ باید اول هغه رسنۍ ټولنیزې رسنۍ هغه ورځپاڼې باید د حالات کوم څوک معلوموي او تصدیق کوي نو باید اړوند سیمو ته خبر ورکړل شي. فرسمن بیا دولتي چارواکي په دې کې ډېر لور لوبولی شي. باید د خپلې سیمو اړوند مسؤلینو ته خبر ورکړي او دوی په جیران کې وساتي تر څو داسې خدای نه کرده داسې کوم مشکل پېښ نه سي او کوم خطر رامنځته نه سي. او دوهم باید هر څوک د ځان سره باید دا فکر ولري او دا ذهن جوړ کړي چې په داسې ځای کې کور او یا د استوزو ځای جوړ نه کړي چې هغه خدای نه کرده د دې د مړینې سبب ګرځي او یا د نور تاوانونو سبب ګرځي. هغه که د سیند غاړه وي او که داسې نور خطرې ځایونه وي خو په دې کې مدني فعالان ځوانان مشران او اړوند ټول مسؤلین دولتي چارواکي په دې کې باید تر ډېره حده پورې خبر وي او تر ډېر حده پورې هغه غرنۍ سیمو ته چې هغلته نه راډیو نه نیټ او نه نورې رسنۍ لاسرسی لري او نه کار کولی شي نو باید د هغو ځای مسؤلینو ته مشرانو ته ځوانانو ته او مدني فعالانو ته خبر ورکړل شي تر څو د داسې طوفانونو سیلابونو راوتلو څخه مخکې باید مخنیوی وسي. وسلام. ازادي راډیو زنده باد. یوه نړۍ مننه.
السلام علیکم. ناصر احمد لنګراغ د اچین ولسوالۍ نه. او اچین ولسوالۍ کې ولی سخت طوفاني باران نه وشو او سیلابونه مو سر رواته او ماری تلفات لري او په الحال ځان نه لري نور خلکو ته تلفات اړولي.
سلام علیکم. سلام دی ورسیږي د آزادې رادیو ټول اوریدونکو او لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته به تر معلومه ده د ننګرهار ولایت په سرود ولسوالۍ او بیسودو کې سیلابونو او دغه باران چې تیر شوی ډیر زیات تلفات رسولی دي، خصوصا ګلۍ چې د خلکو ډیر غو دی اوبو کانالونه خراب کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې بیسودو او سرود کې چې دا ډیر خلک د مریضې برېښنا څخه ګټه اخلي، کومي شیشي او سیاسولري چې وي هغه ټولې ګلۍ ماتې کړي دي. نو خلک چې دي له جدي هغه سره مخامخ دي، د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي. نو موږ له موسسات څخه هیله کوو، په موسساتو او دولت باندې دا غږونه کوو چې دوی ته دغه د اوبو سیستم برابر کړي، زخمیان ته دي هغه لومړنۍ مرستې ورسوي، یا نور هغه کوم شیان چې دوی ته ډیر ضرور دي لومړنۍ شیان دي هغوی هغو ته بیت لاسرسي وکړي او هغه رسیدګي ورته وشي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. دي یو شمیر اوریدونکو پیغامونه و چې نن موږ تر استولې و دي افغانستان له بیلابیلو سیمو نه، او په خپلو سیمو کې راته د سیلابونو حال او وضعیت ویلو. تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په مستقیمه توګه تماس ونیسئ. د موږ د واتس اپ شمیره ده 00422115401. راځو د څو نورو اوریدونکو پیغامونو ته.
السلام علیکم. د آزادۍ ټولو ګډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، دا چې موږ په ملک افغانستان کې ډیر سیلابونه راغلي دي، خلک یې زبر کړي دي، مسلمانان یې ډیر تخریب کړي دي، تخریبونه رسولي دي. نو موږ له آزادۍ راډیو څخه دا غواړو چې دا زموږ خبرې تر د نړیوالو ورسوي او هغه کومکونه وکوي، مرستې ورسره وکوي. مسلمانانو سره دا ډیر زوپل سوی دي.
السلام علیکم. غالی رادیو کارکونکو، انجینر حکمل خاورین د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه. د تګاب ولسوالۍ کې هم خورا زیات روغتونه او چې سخت سیلابونه راوتلي دي، مالي زیانونه خلکو ته زخ ډیر اړولي دي، خو ولې تر اوسه د سر زیان چاته نه دی اوښتی. نو باران ډیر شدید او ورسره طوفان چې په درې لسیزو کې خلکو چې داسې طوفان موږ نه ولیدلی چې سخت طوفان ورسره رانته، نو ډیر تاوانونه خلکو ته اړولي دي.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ننګرهاری محمد یم د ننګرهار د ګوشتی نه. دغه پرون چې سیلابونه او طوفاني سپی تیر شوی په ننګرهار کې، او خاص پر کر په سرخود او جلال آباد ښار او بیسودو په ولسوالیو کې تیر شولې، په دغه خلکو سره خواخوږي څرګندوو چې دا تلفات رسیدلی دي او متضرره شوي دي. که څه هم زموږ په ساحه کې د ګوشتی چې د کونړ د سیند په غاړه باندې پرته ده، اوس ځاني تاوان نه دی رسیدلی، خو مالي تاوان ډیر زیات رسیدلی دی. فصلونه سیلابونه وهلي دي، خاص کر د هندوانو حاصلات یې سخت خراب کړي دي د باران د وجې نه، چې دې وخت کې د هندوانو حاصلات رسیدلي دي. او د دې نه مخکې په همدې سږني کال کې د جوزا او د سرطان په میاشتو کې د کونړ سیند څو ځلې توپانی او سیلابي شو، او زموږ نه آباد پټي او ځمکې وړي دي، خو حکومت دې ساحې ته هیڅ توجه نه ده کړې. په مسؤلینو چارواکو باندې دا غږ دی، خاص کر د طبي پیښو په وړاندې باندې چې د مبارزې کوم مسؤلین دي، هغو مې دا غږ دی چې دې ساحې ته توجه وکړي. دا خلک څو ځلې متضرر شوي دي، نقصانو ته رسیدلی دی، حکومت د دې سره کومه مرسته او کومک نه دی کړی چې دوی سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي او د دوی هغه خساره جبران شي. نو غوښتنه مو دا ده چې د دوی سره کومک وکړي او مرسته ورسره وشي، ځکه چې دا خلک څو ځلې چې دا سیند په غاړه باندې پراته دي، دا سیند ناڅاپه چاپیریالي اثر دلته ډیر زیات دی، او محیط ناڅاپه هغه سي دا خراب شي، چاپیریال خراب شي، توپانی ساحه شي، او خلکو ته مرضونه مولګیږي، او همدارنګه پسونه خراب شي، او ځمکې تیوي شي. نو هیله مو دا ده چې دې خلکو سره مرسته وشي، کومک ورسره وشي او امداد سره وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد مظلوم یم د پروان ولایت د شینور ولسوالۍ د راتګرد کلینا تاسو سره په اړیکه کې یم. نن د سیلابونو له امله د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د درازګر سیمه کې سیلابونه راوتل. چې نن چهارشنبه د سرطان اوشتمه او د جولای اولسمه نیټه ده چې پروان ولایت د پکیرک په سیمه کې سیلابونه راوتلي دي. خلکو ته مالی زیانونه اړولی ده درانه او په ځاني ځانونه اوښتنه ده. په اوشته شهر دره کې هم سیلابونه راوتلي دي چې دقیق راپور نهنشته چې څوک پکې مړی دي څوک ژوند دي خو سیلابونه راوتلي دي. نن سبایي د چهارشنبې ورځ او د ماسپښین د سیلابونه راوتلي دي. وسلام باید
د څو اوریدونکو پیغامونه و چې مایکروفون ستاسو خبرونه ته راستولي وو. د خپل سیمو د سیلابونو په اړه باندې او وروستي طوفان په اړه باندې راته خبرې کولې. په لاین کې را سره د خوست نه یو اوریدونکو دی ل د بو اورستړې مشي ل خوست ولایت نه نوم دی راته واخلا او دا راته وایي چې د دغه طوفانونو څنګه خیالامي په خوست کې بیا وکنه.
بل سلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای وکړي چې دې په امن کې وي او له طوفانونو ژغورلې وي او په بچ سیمو کې وي. ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. له سلام وروسته راګرځم په د چپتیر ورځ په ننګرهار کې په بخښنې سره نوم اسماعیل دی له خوسته. په ننګرهار کې یو څه زیانونه اړولي وو. هغوی شاهدان ته د خدای جنت الفردوس ورسېد کې او زخمیان د خدای ښه کې. په خوست کې هم تقریبا نن مازدیګر درې بجې شاوخوا یو څه د طوفان خطر زیات و. دلته یو مسله چې دا کلم چې د اقلیم بدلون خبرې دغه کیږي او یو څه سیمو کې زیانونه ورسول خلک ډېر زیات په ویره کې دي. لکه نن ورځ طوفان یو څه راغی خو عمره نه و چې نور ځایونو کې څومره زیان ورسوه خلکو ته زیان ورسوه. خو د خلکو ویره بېخي زیاته شوې ده. یعنی خلک د نورو سیمو کې لکه تېره ورځ ننګرهار کې کوم زیان رسولی هغې ته په کتو د هغې خبرونه چې خلکو اورېدلي وو. نو په خوست کې هم نن خلک په دې په ویره کې وو چې خدای مکه چې مغه ډول طوفان را باندې رانه شي. خو سیلابونه یو څه راوتې دي هغه هم په مغه ټکلو ځایونو کې دي چې یو څه کرنیزې ځمکې وړي دي او ځنګلونه یو څه له بېخه وبستلي دي چې هغوی ته کرنیزو ځمکو ته زیان رسولی. خوشبختانه چې دلته کوم بلي او ځنې زیان داسې خاص چاته نه دی اوښتی.
اسماعیل له خوست نه دلته چې وستون زمونږ مخکې یاده کړله مثلا یو اوریدونکی چې د کورنۍ وغړي تر خاورو لاندې و د ویل ک په هغه وخت کې لاس ور رسیدلې او دوی توانیدلې وي چې دغه ترخاورو لاندې کسان زر رو باسي کېدې شي چې د ژوند چانس یې خلکو زیات او ځکه غوی ډیره مو د ترخاورو لاندې پاتې شول او ژوند دی و. په دغه حالاتو کې چې کله طوفانونه راځي یا سیلابونه راځي څنګه کېدلی شي چې خلک یو څه یو بل ته لاس ورکړي؟
دا ډیره زیاته مهمه خبره ده او ډیر مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. دا د ځوانانو کار دی. هغه سیمه کې کوم ځوانان چې دی هغوی ته زیان نه دی رسیدلی دوی لومړیو کې باید هڅه وکړي ځکه دې وخت کې ډیر کله شبکې کار نه کوي لارې بندیږي. یعنی تا ته چې کومه روغتیایي مرسته راځي هغې نو خلک محروم وي. یعنی د دولت له لوري یا له کوم بل ځای یا موسسات چې راځي یا خیریه بنسټونه چې راځي هغه ډیر وخت اخلي. دغه وخت کې د کلي ځوانانو ته هغه ځوانان چې مغه کلي کې اوسیږي هغوی ته معلومات کیږي ځکه لنډ وخت کې معلومات کېږي چې کوم کور کې دیوال چپه شوی دی کوم کور کې د کوټې چت رالوېدلی دی. هغو ته معلومات کېږي. باید ژر لاړ شي. ځوانان هغه څوک دي چې دوی زیاته انرژي لري کوم وخت کې کولی شي دوی ډېر تکلیف په ځان باندې راولي او د یو چا ژوند وژغوري. ځکه د ننګرهار خبره چې کېږي او ما هم داسې اورېدلي چې هغلته دوی ژغورل کېدی شول. خو یو دا وي چې هغلته بد حالت زیات وي او خلک په بیړه کې وي چې چرته څوک وژغوري او څنګه هڅه وکړي. خو لومړی باید کوشش دا وي چې چرته زیان ډېر دی هماغه طرفه هڅه وکړي چې هماغه ځوانان لاړ شي. ځکه ځوانان هم دا مسؤلیت هم دی ځکه یو څوک چې ډېره انرژي لري او ډېر څه کولی شي هغوی باید دا هڅه وکړي چې هماغه سیمو ته ولاړ شي کومو سیمو کې چې دیوالونه راچپه شوي دي یا په چا باندې د کوټې چتونه رالوېدلي دي کورونه یې ړنګ شوي دي. ځکه که یو څوک د دیوال لاندې شي هغوی ته به دردونه رسېدلي وي هغې به لاس پښې ماتېدلی شي خو هغه دومره زر مرګ حالت ته نه شي رسېدلی. خو که دوی بند پاتې شي او یا ماشومان وي یا مېرمنې چې دوی په دې برخه کې ډېر مقاومت نه شي کولی نو که هغې سیمې ته خلک ورسېږي او ځوانان د هغوی هغه وژغوري یا د هغوی خاورې پورته کړي د هغوی لرګي پورته کړي هغوی بش کولی شي او هغوی له دې څخه ژغورلی شي تر څو چې مرګ ته رسېږي له هغې وړاندې به دوی ژغورلي وي او دوی
ډېر زیاته مننه کوو اسماعیل. خوست نه له تاسو نه کورم آباد پیغام مو واورېده. د تاسو خبرې مو اوریدي. دا اوریدونکي له خوست نه وو په خې خبرې په دې وکړلې چې کله چې طوفانونه حادثات پیښیږي انسانان هغه چې جوړ پاتې دي هغوی عموما د ورختایي او استراب ښکار کیږي او په دغه وخت کې پریکړه کول او سمه پریکړه کول ستونزمنېږي. د کارپوهانو باور دا دی چې ښه دا ده چې په کله چې پیښې رامنځته شي یا مثلا طوفان رامنځته شي یا یو کور باندې چتره وغورځیږي او شاوخوا خلک د کورنۍ ژوندي غړي ګاونډیان همسایګان دوی باید د دې په ځای چې د ډېرې زیاتې ورختایې ښکار شي ښه دا دي چې داسې فکر وکړي چې هر څه چې دي خو پیښ شول اوس معقوله لار څه ده څنګه کولای شو له هغه خلکو سره چې همدا اوس مرستې ته اړتیا لري د ژغورنې عملیات پیل کړو څنګه د دې کسانو د ژغورنې لپاره په احتیاط خو په چټکه توګه هڅه وکړو. احتیاط پکې په دې خاطر لازمي دی که خلک له تیګو لاندې یا د دیوال لاندې او تا مثلا میته یا ګنټه راخستې یا بلچاو په سخته سخته دا خاورې وهي کیدای شي چې هغه سړی د کوټې چتره لویدلو دومره نه یې خوږ کړی چې هغومره یې په ژغورنه کې خوږ شي. خو په احتیاط او په چټکه توګه هغه کسان چې له دیوالونو او ماتو ګډونه یي هغوی کوی ستل شي د ژوندۍ پاتې کېدو چانس یې زیاتیږي ځکه چې هغوی که ډیر پاتې شي هوا او ګرد تنفس کوي او تنفسي سیستم یې بندیږي بیا یې مړینه حتمي کیږي. خو تر هغې مخکې که څوک په عاجله توګه لاس ورورسوي او روی باسي تر ډیره پورې چانس شته دی چې هغه ژوندی پاتې شي. مخکې چې مونږ د خپرونې په پیل کې د قاسم مسلم یار سره خبرې وکړې هغه دا خبره وکړه چې که په وخت باندې دوی توانېدلې وی چې تر ځمکې لاندې خپلې څو وریرې ورور ورندار او یو وراره دا راوباسي کیدای شي چې ځینې یې ژوندي پاتې شوي وی. یو اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه خبرې کوئ؟ مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
سلامونه انت صاحب تاسو او اورېدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. ستړي مشي
ستړی مشي تام ستړی مشي له کوم ځای دې زنګ وهلی دی او نوم دې راته واخله؟
مننه ژوندی وسی مراد بیانی هم
له تخار نه
له فرا بخنه وه
خا فرانه فرانه ستړی مشي. مونږ خو په دغه ځینو ولایتونو کې چې د سیلابونو او طوفانونو یوې بلې لړۍ بیا مرګ ژوبله اړولې ده متاسفانه، په دې باندې غږیږو. د تا سپارښتنه په دې اړه نظر څه شی دی؟
زما نظر دا نړیوالو نه دی، باید نړیوال افغانستان ته پاملرنه وکړي او مرسته ورسره وکړي او دغه کومې مرستې چې دی درولې دی هغه بندیز پر لګولې هغه بیرته پر علاقې او مرسته وکړي. دا خو افغانستان خو د وختي څه هم ژوبل دی او ضعیفه دی، نو باید دوی ورسره کومک وکړي او د خپل د تجارانو او ماړه خلکو نه هم دغه ارزو یا غوښتنه ده چې باید دغه ورشي هلته کوم څوک چې څه ته ضرورت لري هغه ورته واخلي. نو دغه یو ورځ ده چې دغه ورځ کې سړی پیسې استعمال نه کوي او کور کېښي، نو کومه ورځ استعمالوي د کومې ورځې په در خوري. نو افغانستان کې دا ورځ باید سړی مرسته وکړي او ځان پکې ستړی کړي یا ځان پکې مرسته ورسره وکړي، ځان ورسره داخل کړي مرسته کړي.
مننه کوم له تاسو نه. د پروان له سره یو اوریدونکي په تماس کې دی، عتیق الله. ستړی مشي، خبرونه ته ازادي او اوریدونکي پروګرام دی. په پروان کې هم په غوربند کې او په ځینو ولسوالیو کې د سیلابونو او د وروستیو طوفانونو خبر ورکړل شوی، تاسو په سیمه کې څه حال دی؟
نن د فروان ولایت کوسافی ولسوالۍ کې درې نیمې بجې سخت سیلابونه راغله، طوفان و، ځمکو ته زیاتې ویجاړې کړې دي. سیلونه زیات راوتلي، مرګ ژوبله نه ده معلومه. کورونه خصوصا یو شپږ وکلي د شمال خیلو کلي نه ترړلي او سیاسنګ دغه ډېر ځپلي دي. وروره،
په دغه سی حالاتو کې کتام راځي د طبیعي پیښې دي، څنګه کېدلی شي د سیمې خلک د تاسو فکر باندې په ښه توګه الله دغه ځپلو خلکو سره مرسته وکړي او عاجل کومک څنګه کېدلی شي؟
عاجل کومک خو چې رام شي خو دلته بیا واسطه ډېره مهمه ده. کم خلکو ته زیان رسېدلی هغو ته نه رسول کېږي. مثال چې راشي، مثال څوک واسطه لري هغو ته ورکول کېږي. هغه څوک ښه په سترګو وویني، هغه انجینران خپلواک نه دي، واسطه دارو ته همدغه کومکونه ورکوي.
ډیر مننه کوله تاسو نه یو بل اوریدونکو را سره په تماس کې دی مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي خادیدی اوریدونکو غږ ناراضي په ټلیفون تو حساب سلام شي خبرونه ته لتا سو او موږ متاسفانه زاو ته سره راورس په دغه سی خبرونه کې مخکی ګوچی په هغه کې خلک زپلی او په یو ډول ویر او دی او ډول خفغان دي خلکو باندې خبرې کو څه فکر کوي دغه ورختون او طوفانونه او د خلکو د خپل د ولسی خلکو عکس العمل یو بل سره مرسته لاس ورکول څنګه روان دي
الله پاکم ګله دغه خدایي پیښو او له ټول پیښو د ټول مسلمانان خاصتا افغانستان ملت وساتي مننه موږ به داسې نظر ورکو چې رښتیا هم موږ د زړه له کومې ډېر سخت متاثر یو او ډېر سخت دېغ شوي یو چې زموږ ننګرهاري وطنداران د سیلاب او د وسو او د نورو ژلیو قرباني وګرځېدو الله پاک دې د شهیدانو روح شاد لري الله دې وقربانو ته صبر جمیل ورکړي او وټپیانو کې دې الله شفا یې کامله او عاجله ورکړي نو رښتیا هم سیلابونه یا دا طبیعي یا الهي پیښې د دغو هیڅ مخنیوی نه کیږي خو بیا هم مخنیوی یو څه تدابیر او کارونه غواړي یو څوک چې آبادي کوي یا ژوند کوي اول وار به ټول شان په چورت او په نظر کې او په فکر کې راولي چې مثلا دلته باد راځي دلته وسه راځي دلته ژلۍ راځي دلته حیوانات راځي زه څنګه زندگی جوړ کوم نو دا وسې خو تقریبا هر چا ته معلومی دي سیلابونه چې دا اکثره په دا تسو ځایو کې سیان دي هغه چې په دغو کې دا اوبه راول تویږي راوبهیږي نورو ځایو ته نه خیزي نو سړی اول وار باید مینه داسې جوړه کړي چې بیا د دې مشکلاتو سره مخ نه شي خو بیا هم تقدیر د دا نه ردیږي خو الحمدلله داسې ډېر مرګونه نه دي رامنځته کړي لکه مخکې چې زموږ بغلاني ورونه له مشکلاتو سره مخ کړو خو زموږ د زابل په ولایت کې تر پکتیکا پورې بارانونه وو تاسې اټکلونه اورېدو په زابل کې بارانونه نشته خو تېرو سیلابو زموږ میوې او زموږ سبزیجات زموږ ټول کرهنیز باغونه باید ټول له مشکلاتو سره مخ کړو زموږ سږکال هېڅ میوې نشته انګوروم جړای کړی د انډروم جړای کړی دا هم د وسو سیلاب وو او د هوا وو تاثیر وو پښتې او زردالو دا خو بیخي له نش سره مخ دي چې هغه باقي مانده دي د هغو هم کیفیت او نوعیت ډېر سخت متضرر ده نو قیمت تقریبا نیمایي قیمت هم نه جوړي خو لله الحمد مالي تاوان خو بیا هم دونه مشکل نه ده لکه جانی او ځاني تاوان بله
مننه کوم تو حساب واقعا چې په زینو سیمو کې خلک له مالی پلوه زیان من کړی دي په زینو سیمو کې د سر زیانونه خلکو ته اړولي په ځانګړي توګه خسي او ماشومان چې ډیر کله په کورونو کې او د پیخو په وړاندې مقاومت هم کمی دوی په دغه سیلابونو کې ډیر قربانیان دي په ننګرهار او سرخوت کې مثلا د دې وی کورنۍ حال چې مونږ لرو په دې کې یو د کورنۍ نارینه دی او تقریبا 15 کسان دي مخکې چې موږ سره خبرې وکړي خزي دي او ماشومان دي له تو حساب نه مننه کوو بل اوریدونکو ترازو لا کوم ځای او څوک خبرې کوي سلام شه تل صاحب په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ
ډیر زیات مننه البته اختر محمد قدیم د سلمند ولایت راشر
خما د دې تاسو غږ دی اتل سیب لغک سره بدل ک استړی مشه دی واشیر واشیر نه په خیر راغلی مهرباني وکړئ خادم سیب
ډیر زیات مننه په اکی سره چې دا چې څه باندې څه دی په کوم څه کې چې لا ګونه څه دی په باندې مرام سخت خپای او بدل دبلې پس خدای دې نو دا څه نه راولې او دا به موږ ته یو غوښتنه مړه راغله چې زموږ اکثر یې د افغانستان ټول وګړي په عموم کې چې دا کېږي د نن ولایت د فیاض کې دا و سنان چې په سیمه کې کوم کورن دی اکثر د رو دی دا پړونو په منځ کې په تو څو کورونو ته وچ کړي راغلي دا نو کورونه به خراشه وکړي کتي ښه نه کړل تر څو چې څه راځي چې زیات تلفات به تاسو ورسېږي دا ورته کوم غوښتنه ده چې واغه ځینې ځینې کورونه دا هغه د پراولې پرستاون په پسې مکمل دي هغه د ډیرو غوټو غرونو پر سر باندې ځکه چې هغه سخت سیلی او شدید بادونه بیا دغه کورونه چته نه غوړ دي همدا چې
زه تاسو سره په دې خبره کې بیخي موافق یم. ما پرون د یو انجینر سره خبرې وکړې چې په اصطلاح د همدغه طبیعي پیښو په وړاندې د کورونو د مقاومت په برخه کې هغه کار کوي. د هغه سپارښتنه دا وه چې د افغانستان ټولو خلکو ته چې په کلو او بانډو کې اوسیږي که په ښارونو کې اوسیږي هر چیرې چې اوسیږي په کار دي چې د خپلو کورونو مقاومت د باد طوفان او بارانونو په وړاندې یو ځل بیا وارزي. خیر دې که تاوان پی راځي که لګښت ور باندې راځي ورته دې پیدا کی او د خپل کورونو دغه مقاومت او په اصطلاح پوخواله دا دې واری وګوري چې د څومره طوفان او باران په وړاندې مقاوم دي که نه. کوشش دې وکړي د خپل کور شاوخوا د اوبو مخه واړوي. هغه خلک چې تاسو چې وویل چې په اورونو کې یا د اوبو په لاره کې کورونه جوړ کړي هغوی دې هم په دې فکر وکړي چې په دې ځای کې سیل راتللی شي وخت کې ځکه چې څومره چې ولیدل شول د هوا حالات یا په افغانستان کې دغه طبیعي ناورینونه چې پرله پسې راځي دا د پخوانیو کلونو په څیر نه دي او کاملا خلک له یو داسې وضعیت سره په بېلابېلو سیمو کې مخ کېږي چې لږ تر لږه په تیرو لسو او شلو او دیر شو حتی څلوېښتو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. نو ښه دا ده چې خلک په خپلو کورونو له سره غور وکړي د خپل کور شاوخوا وګوري او رونه تازه کړي که احیانا اوبه راځي سیل راځي پلونه چې په دغه خوړونو او په دغه رودونو باندې دي دا پلونه پاک کړي ځکه پلونه کله ناکله د دې سبب کېږي چې اوڅشی پکې بند پاتې شي هغه ټول سیل کولی شي چې په یو کلي ورواړی په یو طرف یې ورواړی چې هلته ولسي او خلک یې مننه کوو. خادم صاحب موږ سره اورېدونکي ډېر دي له یو بل اورېدونکي نه هم اورو چې څوک دی او له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني
تاسو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. ستړی مشه قاری صاحب پښتون په خیر راغلی.
خیر وشه ان صاحب خدای خیر درکې. اول خو جنازې فردوس غواړو شهدا او ته تسلیت وایي بس بندگانو ته فکر کوم ان صاحب چې دا به اول سیلاب هم نه وي اخر به هم نه وي اول خو نه دی اخر به هم نه وي فکر کوم افغانستان ته یا هغه ځایونه چې بارانونه ډېر پسې اوري نور سیلابونه به هم راځي. خبره داسې ده چې موږ دلته دوه عیب لرو یو خو عیب دی یو عیب نه دی. یو عیب مو دا دی چې دا مشکل ته مخکې له دې چې مشکل راشي توجه نه ورته کوو. بیا چې مشکل راغی نو بیا یو د بل حملې سره وو یو د بل انتقاد پرله کوو چې مشکل راغی نو فکر کوم چې مشکل راغی بیا چې توجه ورته وشي خو بیا اوس هم چې توجه ورته وشي په هر صورت ان صاحب دلته دوې خبرې دي. یوه خبره دا ده چې دلته دا اورېدونکو وویل چې خټین کورونه دغه خټین کورونه چې هلته جوړ شوي دي تر ځایه د خلکو څه ګیلام نه سولې په دې چې خلک مسکینان دي غربت دی په خلکو کې ضعیف اقتصاد دی. دغه خلکو چې دا کورونه جوړ کړي دي په ډېر کم مقاومت باندې جوړ کړي دغه دارایي د بالا نه شي جوړولی. هغه ماشاءالله دغه خلکو چې بنګلې لري یا پردن دارایي او ثروت او سرمایه لري هغه خلک صحیح دی که قسم کورونه جوړ نه کړي داغو خلکو ته ګیله ده. اما د غریب خلکو څخه دا ګیله نه شته چې نه دا خټین کورونه یو ګیله د غریب خلکو سسته هغه ځای کورونه جوړ نه کړي چې سیلده وي یا پردن خوړي یا پلته نږدې مانده ته نږدې هغه ځای جوړ نه کړي. یوه خبره زه کول غواړم په لنډو هغه سیاستونه چې مخکې راتله خلکو کومکونه ورسره کوله فکر کوم د ننګرهار تحصیل چې راغلی دی چې د پرون راشي زه د خلکو تماس کوم واقعي خلک ما ته تلیفون کوي فکر کوم هغه اولیه کومه کونم تر اوسه دوی سره داسې خاص نه دي شوي.
متاسفانه د ځینو خلکو سره چې دی ما خبرې وشولې نن د ورځې په جریان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې دا د دولتي ادارو او همدارنګه د موسساتو یوه غټه ستونزه په داسې شرایطو کې دای چې د دې په ځای چې خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي پرته له څو سازمانونو نه چې هغوی یو څه عاجل کومک هم کوي دوی په اولو ورځو کې یو ډېر سلو دغه عادي او هغه پخواني مامورین نه وي دي. هغوی یوه ډله استوي چې هغوی په یوه میاشت کې سروې مکمله کړي چې څوک زیانمن شوی دی څوک نه دی زیانمن شوی. بیا هغه سروې راځي، بیا بودیجه منظوریږي، بیا هغوی ته پیسې ورځي، بیا هغه بودیجه چې تر څو راځي هغه خلکو خپله لاره چاره سنجولي. څوک چې په تقدیر کې مرګ یې هغه مړ شوی زخمي رغېدلی دغسې مننه رالنډه که چې ما د خپرونې وخت هم په ختمېدو دی.
خبره دا شه د انسان چې په دغه فاریاب کښې چې د بلچراغ ولسوالۍ ته چشیل راغی، مخکې له حکومته ملت ور وخوځېدی، ملت کومک وکوي. دلته فکر کوم ملت هم ونه خوځېدی، حکومت هم تر اوسه نه دی خوځېدلی. دغه مې غوښتنه دا ده چې تنها په حکومت هم نه کېږي، ملت باید وخوځېږي. د فاریاب ملت چې کورچي کرې د چشیل راغی، تقریبا زر کورونه یې وران کړه، د درزاو قوشتېپې د نورو ولسوالۍ څه کومکونه د حکومت تر مخ، د حکومت د کومکو تر مخ د ملت کومکونه راله. زه فکر کوم چې ملت هم لاس په کار شي، دا به ډېره ښه وي.
زه تاسو سره په دې کې موافق یم. فکر کوم چې په طبیعي او عاجلو پیښو کې مخکې واورېدونکي موبایل تر څو پورې چې تا ته دولت رسیږي، حکومتونه رسیږي، موسسات رسیږي، ښه دا ده چې ځایي خلک یو بل ته لاس ورکړي، په ځانګړې توګه په عاجلو مرستو کې. یو بل شی چې زه غواړم په وروستیو کې سپارښتنه وکړم او په دې باندې به مونږ یوه جلا خپرونه هم ولرو، هغه لومړنۍ مرستې دي، لومړنۍ طبي مرستې. دا باید هر انسان چې په هر چیرې اوسیږي، هغه که موټر چلوي، هغه که په کور کې اوسیږي، هغه که کومه کارخانه کې کار کوي، هغه که په لاره رواني، ټول بالغ انسانان حتی ماشومان چې په خبره پوهیږي په دې پوه شي چې یو سړی چې په یوه حادثه کې زخمی شو، ټپي شو، څنګه کولای شي لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې ورسره وکړي تر څو پورې هغه روغتون ته ورسول شي. مثلا یو سړی دی، زړه یې ولاړ دی د ټکان له کبله، که هغه ته مصنوعي تنفس د یو شیبې لپاره ورکړل شي، د دې ډېر زیات چانس شته دی چې هغه وروسته په خپله سا واخلي. خو که هماسې پرېښودل شي هغه نور سا نشي اخیستلی، مري. ګڼې نورې داسې لارې چارې شته دی چې تاسو کولای شئ په خپله سیمه کې له روغتیایي کلینیک نه دا وپوښتئ، له یو ډاکټر نه، یو له یو روغتیا پال نه وپوښتئ چې څنګه کولای شئ له یو زخمی سره، له یو ټپي سره، له یو اوبو غرکړي سره، د یو چا باندې چې چت راغورځېدلی مرسته وکئ، د یو چا ډوکې مات شوی مرسته وکئ، یو څوک اور سوځولی هغه سره څنګه ابتدایي مرسته وکئ. او دا ابتدایي مرسته خو خلکو ته ډېر یو وړه شی ښکاري، خو دا د ناروغ راتلونکی ژوند ټاکي چې دا ناروغ ژوندی پاتې کېدلی شي که نه. ځکه په ابتدا کې ډېره لږه مرسته ناروغ تر روغتونه رسولی شي، او هماغه لږه مرسته وروسته تاسو به ډېر اورېدلی چې ډاکتران خلکو ته وایي که دا کار مو نوی کړی داسې دا بریز تر دې ځایه نه شو رارسېدلی. دا هم ډېره ضرور ده چې په ابتدایي کومکونو باندې پوه شي. یو اورېدونکی شته دی، لکه چې راخلمه یې، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه تاسو تخنیکي همکارانه، ټولو خوږو اورېدونکو ته مبارز جانان لفرانه.
ستړی مشي مبارز جانان لفرانه، مهرباني وکړئ مونږ په سیلابونو او طوفانونو غږېږو.
مننه ان صاحب، له ډېرې مودې وروسته مې خبرې در سره کړې، ډېر خوشحاله شوم. ان صاحب، زه به دا ووایم چې کوم نور نړیوال چې مونږ سره مرستې کوي هغه مونږ ته ژر نه رارسېږي. په میاشت میاشت کې، دوې میاشت، درې میاشتې وخت نیسي. باید مونږ خپله دې ته پاملرنه وکړو تر څو به د نړیوال څه مرستې غواړي، ان څه تر څو به نړیوال ته مو لاس نیولې، هغوی مونږ ته کله داسې سم د لاسه مرستې رارسول دي. کله چې مونږ کوم زیانمنو سره مرستې وکړو هغوی سره برابر چې ژوند یې سره سم شي، وروسته د دوی مرستې راځي. جی باید مونږ خپله دې ته پاملرنه وکړو، ان څه باید کوم کورونه چې د رودو کې یا د اوبو مخته دي هغه هم باید جوړ نه کړو، او دولت هم دې ته یو پاملرنه وکړي چې کوم خلک پرودو کې یا د اوبو مخته کورونه جوړي، باید هغه د هغه ځای نه هیڅ کې باید بل ځای کوم ځای ځمکه وار کې چې هغوی هلته کورونه جوړ کړي. ان څه
مننه مبارز جانان، زه تاسو سره واقعا موافق یم چې خلک خپله کولای شي له خپلو ځانونو سره او په خپل چم گاوند کې له یو بل سره عاجلې ابتدایي مرستې وکړي. مونږ په تیر یو کال کې د پرله پسې سیلابونو او ناورینونو شاهدان وو، او له دې نه که یو شی افغانان زده کولی شي هغه دا دی چې لطفا په خپلو کورونو او د خپلو کورونو په مقاومت باندې یو ځل بیا غور وکړئ، یو ځل د خپل کور شاوخوا وګورئ چې د اوبو لاره واضحه ده، شته دی، نږدې درته سین شته دی، نه شته دی، څنګه کولای شئ چې د سیل په وخت کې، د طوفان په وخت کې خپله کورنۍ سیب تکئ، په دې باندې فکر وکئ، او همیشه داسې حادثاتو ته لکه په سرخود او بېسودو کې چې رامنځته شوي تیار او چمتو اوسئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.
شپه میاره ستا چې تا کم ژړلې دي ټول شپه مې یارا ستا په غم ژړلې دي نو ولې راته وایې چې تا کم ژړلې دي
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو